درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او رسول دې چې پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لورې ونیول شو او خبرو شوو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې ښیي چې وسلوالو کسانو نیولی او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي آزادی رادیو ته وویل چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلی ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بی ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
اوس هم آزادی رادیوی مجله واوره.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان کتابخانه څرنګه کتابونو ډک شي په دې اړه به وړاندې واوري. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل په اړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپله پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پای.
د تاریخ پاڼې را اړوو. شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې تی رنګ د ستورو ګورې.
که تر پایه را سره وي نور مطالب هم واوري. د عربي متحد اماراتو په دوبۍ کې د جون په 13مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم دا کتابتون په څه باندې 6500 متر مربع مساحت کې جوړ شوی دی. وو پوره لري. دننه پکې 9 ځانګړي کتابخانې دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانې تر 1 میلیارد درهم ډېرې پیسې لګېدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري. د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورځ کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. نو اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې چې 100% کتاب خرڅېده اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتی شي. طارق الله چې د کنړ د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي. دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب دی چې زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه یې تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقي خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
په افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د په افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په هر ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغو څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوي کتابونه لس یا شل شل عنوان واخلي او په ولایتو کې په خپل عامه کتابتونونو وشي. دې سره به څو ګټې سره یو به دا وي چې افغانستان لخبرندوی ټولنې او کتاب روشان به په درېدلې وي، دغه شاپ شي راتلونکي خپل کتابونه نور چاپ ته ځوان به دولت او خلکو ته شاره کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري، د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره ورته ورسوي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډېر میوزیک ټرکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. لېبي خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
دا ساتي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې مې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. شاغل کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایه پورې، یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي، او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه د کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکی پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راواخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زینو نور لیکوالو بیلابل دغوی سبکونه وی او یا عادتونه په لیکلو کې، مثلا هغوی به یو ډول لفظ اور کول سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمی کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشی باندې کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د ویلوبي ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبي خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره اخستلی شي.
شاغلی بدر کیسه له لوبي سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیزې لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځایدی شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي، شاعرې عابدې سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامي ښکاري.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي، داسې تر اوسه پورې نه دي شوي. نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آغلې سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي او وایي چې یو تاثر دا هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلېدو ته چورت نه وهي، پای ته یې فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي وخت چې زه له یو پیښې متاثره شم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یوه لوستې خبر وي چې زه یوه وایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه همالته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای همالته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پیل شي خو پای رانه ورک وي، زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یا ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې لیکي پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په هماغه شیبه کې او یا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پای.
د یو شمېر کره کتونکو په باور د ځینو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډېره مهمه ده چې لوستونکی له یوې فضا او چاپېریال سره آشنا شوی دی که نه دی، خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي شاید د لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپېریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکي لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل کله په جملو پیل شي ډېر اساني، خو کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمېر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچې اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکیو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې ښایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک رپورټ نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅکله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څنګه کولی شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط پکې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړی وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي.
د هنر آزادي ده چې کار کتون کې هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یو برخه به د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جومات کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې ونه ورېد، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده، خو دغه عمل هغه وختونه لیدی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي. داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیښه عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکی وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکانه خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځوروو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځوروو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه ښایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماښام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو، احمد یې په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي، د ناستې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړي چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کېږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارکی حرام سرای له لومړۍ ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسول وټاکل شو. یو شمېر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارک دننه او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
حرم سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټې دي، لکه خیاط خانه، اشپزخانه او دوبی خانه. او ځینې نور غلي کوټې دي، همدغسې سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب تاج التواریخ کې، چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې. د میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالي اغوندي او نوم یې سردار ده، دا لیکونه وړي او نور سپارښتنې کوي. د حرم سرای د حرم سرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده. یو کوچنی حوض لري ښایسته او دغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، یو سره یې خبرې وکولې او ورته یې وویل ستاسې مرسته وکړئ چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش یې چې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې هغو پیسې هغو ورکړې دي. په دوم پوړ کې پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي. بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پوړ کې دي. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه چک کې چې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوه منزل ده، په دوه منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو تورې دي. ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې په شی آی پیدا کړ، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفټ و په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفټ به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. حرم سرای ډېر ښایسته نقاشۍ هم لري او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي او د هغې جملې درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو وخت کې ور اخیستی ده او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او په اصطلاح غړي به پخول دلته او د دغه ځای درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرم سرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د میوانو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په حرم سرای کې موجود وو. یو اوس هم د سم شبې جمعه ورته وایي دې خوا کې دي چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکارېږي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دوه منزله تعمیر چې ده په دغه باندې ده، لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی و یو وخت کې وو. د ارق سابق داران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې، نو کومه ورځ لړم چې چلی ده بیا دنه فکر کاوه چې دغه لړم اتمن په دغه بوټي کې وو. چې دا بوټی له ځکه راپورته شوی ده دوه منزله وو، شاوخوا ځکه ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړ چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ په اړه، په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسولانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخواني ارګ په 2 متره کې د خرقه مطهره د ودانی سره نږدې موقعیت لري چې د نوموړي په ژوند کې د خرقه مطهره د شدل لپاره جوړه شوی و. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرقه مطهره لپاره بیل ودانی جوړه کړه. په بخارایي سبک جوړې سوي دغه دوې سترې شین رنګ لرونکي ګنبدې چې د افغانستان د لویو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي هر ورځ ورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار اوسېدونکی دی د خپلو ملګرو سره یو ځای د احمدشاه بابا د مقبرې او د خرقې شریفې د زیارت لیدو ته راغلی. دی وایي هر کله چې د نورو ولایتونو ملګري او دوستان راځي هغوی دلته راولي تر څو دغه دوې تاریخي ودانۍ د احمدشاه بابا مقبره او خرقه مطهره وویني.
دا تاریخي ځای دی، دا خو پیړۍ پیړۍ سپات دی، بل روزانه خو زیارت هو یو کم برکت ده، بل احمدشاه غازی دربار دی، خکیم برکت زیارت دپاره خامخا خلک راځي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په وروستیو کې د احمدشاه بابا د مقبرې او خرقې شریفې د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي یا د دوو تاریخي ابدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنج شنبه او جمعه شمیر زیات وي. چپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمدشاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي ابداتو څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوي. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکله باندې چې د غوښتل د افغانستان ټولو لرغونو ساحو ته ولاړ سي، ټولو ولایتو ته، بیا په هغه کې لرغونو باستاني او سیاحتي ساحو ته، نو دغه د جملې څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت درلود چې راغلی و.
د کندهار فرنګپال د احمدشاه بابا د مقبرې او خرقې شریفې د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښ دي او د اسانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قرآن ملوي اطلاعات او فرهنګ ریاست د نورو اسانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري تر څو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دغو دوو مشهورو عبیداتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه یوازې دا چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی، ورسره ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برک خرقه مطهره هم موجوده ده. د دوغو دواړو نږدېوالی همسایتوب دلته د خارجانو توجه را اړوي او دا د هیواد پایداري منابعو کې ښه رول لودلی شي. اصلا خبره دا ده چې ټول خارجي میلمانه چې هیواد ته راځي د هغوی سره باید لارښود موجود وي. هماغه لارښود چې د دوی سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي ابدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمدشاه بابا د مقبرې زیانمن شوي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمدشاه بابا مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابره کړي، څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو دپاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي، دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي، هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیستې ده، نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمدشاه بابا د زیارت ځینې برخې په پخوانی سبک ورغول سوي، خو په وروستیو کلونو کې د دې تاریخي ودانۍ ځینې برخې یو ځل بیا تخریب سوي چې بیا رغونې ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې خرقې شریفې او د احمدشاه بابا مزار ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د بابا د پاچاهۍ د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزني کې یو شمېر فرهنګ پال دا هیله لري چې د ده کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لورې په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي او چارواکي لیکوال او مورخان وهڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کېږي ګورې په ایران کې ورک دی څېړنې وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ سړک ته څیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کال وړاندې آباده سوې چې اوس یې ډیری برخه نړېدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسېدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یاد کلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې، نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنی کلا چې د دې اولاده هوس هم پکې اوسیږي او قلعه آزاد خان نومیږي په یو کنډوالا بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار یې پاته دي. نوس زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیزې لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بېلابېل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شامل کړي. دا غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او دا یاد کلا راپور به د مرکز ته د لازمې ارزونې په مخه واستوي.
کومه چې د آزاد خان غازی کلا ده دا بالکل تاریخي کلا او تاریخي اصیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تېرېدا سره 95% له بینه کړلې ده. بېرته د ترمیم داسې امکان نشته، تکمیل خرابه سوې ده.
بل لورته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا د اطلاعاتو او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند که اطلاعاتو او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بده به نه وي، ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپل آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوي په خاطر هم کدغه کلا وساتل سی او په همدغه حالت چې اوس ده په همدغه حالت لږ تر لږه وساتل سی او اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کلا ته پام واړوي زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نوموتی مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان، ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د ده تر قمندې لاندې ونیول سوې. د وخت په تیرېدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادېږي. نوموړی کسم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی، خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1100 میلادي کال کې په ایران کې وفات سو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د اقامامت قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ له منځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
شاعری مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیو مجلې ته راستولې. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره اورو.
تا پاستا پاستا لاسونه لوریخمو نرم زلفه لارام اقیانوس جوڑی ها اوبلن غرق سرگی ستور مزلی را توایا نن دراز دی مزلونو تخوماتی حیرانا وایستا حسن سوا دیستا پسترگو کی کلا دا شبنمی بانه دی واحوا لندکی پکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تزماخ کلاوس پریگ دا ستور مزلی را توایا نن دراز دی مزلونو زمنم چې کم نه يم په خایست کې لتا زر کې خو څه کم دی را توایا نه پوهیږم چې بچوي ته کوي په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزي لسپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستای نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایه ستور مزل راته وایه آه څله درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تږدی بمونه قلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
بهر میشته افغان لیکوال زرلشته حفیظ چې لتیرو څو کلونو رئیس سولې ته شعرونه لیکي تازه د شزو او میندو پاړه یو کتاب چاپ کړی دی نوموړی په دې کتاب کې د میندو پاړه نثري لیکنې او دغه راس خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي دا کتاب تازه چاپ شوی دی لسر لشت حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی ترې د دې د نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي
پیدا شوی ما درې کلنه وم چې زما پلار وفات شو بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویه شوی یم لږ څه مې د خپل مور په هکله لیکلې لږ څه د نړۍ د میندو په هکله مې لیکلې دا چې ولې د مور ورځ لمانځل کېږي د نړۍ په هېوادونو کې په مختلفو تاریخونو دې ته ورته داسې مسایل هم پکې ځای شوي دي او په ورته وخت کې په همداسې وخت کې د مور په هکله باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوا نه ویل شوي دي چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي ځکه چې جنت د مور پښو لاندې ده لکه څنګه چې ویل شوی دی وایي چې هر ورځ دی دې کله درته مورې ما په مینه یې منلې زما مورې جنتونه دي تا به ستا قدمو ته خدای رسول ته هم غلې زما مورې
کتاب په نظم لیکلې دی او په نثر او دلته افغانستان کې خو پیدا کیږي چاپ شو هم دلته نه په بهر کې مچاپ کړي دی په دې اړه هم کلک معلومات راکړي
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کیږي د کابل په کتابخانو کې پیدا کیږي او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی ارمان خبرندوی ټولنه چاپ کړي او هغه څو ولایتونه ښودلی دي په لاس لیکل شوی دی د بعضې شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښته دی او بیا مې د کتاب په آخرو پاڼو کې د دغو شاعرانو نه هم یو شعرونه مې پکې دغه کړي دي په آخرو پاڼو کې تقریبا یو 15 شعر د دوی دي نو ټول زما نثري لیکنه ده بل
تاسو له تیرو څو کلونو راهیسې پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي شیرونه مولی کړی دی په دې اړه نور لیکنی مکړی دی په دغه برخه کې د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لری یا پلان کې لری چې کوم کتاب چاپ کړئ یا دغه شیرونه او دغه لیکنی چې تاسو کړی دی د سولې لپاره پلان لری چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ کنه
چې ما دا کار پیل کړی دی دا تاریخونه مې لیکلي دي دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي کوم نجونې مخې ته وړي دي او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي غلې کړي دي ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې هو ما کتاب لیکلی دی کتاب باندې کار لا هم روان دی کتاب مې بشپړ شوی نه دی په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي یا د ټول شموله خلک یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه هغه شیان لا هم نیمګړی دی نو کتاب هم نیمګړی پروت دی خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي او د افغانستان د خلکو ارمان چې د 300 کالو نه را په دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي دوی ارمان سوله په هیواد کې تامین شي او زه به هم وکولی شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم
دا سجی رادیوی مجلې ورستیو ته نشتې شوی او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکو په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي میرمنې دي دوی وی هدف موداره چنا بنایان لیو بل سر مرسته وکری. تفصیل لسیمی دا زجرارو دا خبریال پراپور که.
روشن دیلان دا ده هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمیر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه یې مخه د نابینایانو لاسنیوی دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپلې کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د ده په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز که
ل اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاجه خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
توانایي نداره که ځې مصرف برایه.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخ ته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکه د هغوی د تربیه ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر اوږو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
غم زهیر انسان خجل